آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي او هغوی ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي ځینو کسانو راته بیا په خپلو سیمو کې د ښځو د ناوړه ژوند کیسې کړي دي د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مه هیروئ پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم ګرانو د آزادی رادیو کارکونکو قدرمنو تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکې زه زخمی اتل هوتک لیونی تونځي عجزه د پای د خواول ستاسو سره ملګرتیا ته په صداقت چمتو یم نو ځکه چې زما اتصال ډیر کمزورې دی الان دوی درې ورځې کېږي دغه ټلیفون د زنګ وهلو یا د واتس اپ مصرف نسم پر کولای کور بچان هر سره پسې دي نو ځکه چې زه هر وخت د ډیرو پیښو سره مخامخ کیږم وینم زړه می درد کوي خو څه نسم کولای لاسرسی مې یوې خواته نه کیږي نو زه د یو شی پوره پوره څلوېش کلن پنځه څلوېش کلن انقلاب سره تجربې ما حاصل کړې دي او د جهان د پاره د پواید د پاره د انسانیت د شو اړویکو او د شو تجارتی هر شنی کو انساني اخلاقو د پاره یو ډیره شم مبارزه شروع کړل ده نو ځکه چې افغانان ډیر کوشت کور کړیدلې ولسته او دغه کمی ډلې چې پرموش تپل کیږي دا ډلې خو بالکل د منلو او د زغملو وړ نه دي ځکه چې احمد ولارسی محمود راشي محمود ولارسی احمد راشي نو په دې کې اوس د ولسته د پایټک ښیش دی نو زموږ یو نه خواله ده نه یو د شوډو ده نه یو د انسانيت نه یو د اخلاق ده څوک راځي هغه په سل کال مړیږي نه چې مور شي او مور سو اعلانې خوښشات یو ژوند شي چې هغه خوښشات په کې بیا بل حکومت راشي نو ولس د دې سلويش کار سره کړیدلې پاتې دی
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته زه د ایلمن ولایت مرجان امریکانی ولی زفتر سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی نه ته نه مسکیږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه ده سوې نه پیسو نه مالی هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې دلته ډېر ستړی ژوند دی زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي مرجی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ وایست زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځي په برابر باندې د نظر او خبر په خبرونه کې دا پیغام دی که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسی او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړې کړي لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطحه دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل شورا جوړه کړه نو چې که داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو داسې شورا جوړه کړې وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې موږ ته د ښځو یا د نجونو مکتب ایلاسې او دوی د پوهنتونونو ته پرېښودل سي
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ټول ته سلامونه څنګه یاست په خیر یاست جوړ یاست موږ خپله په افغانستان کې وزیرو په کندهار په شفین بولدک دلته دروازه باندې د ډیر تکلیفونه دي خلک بے روزګار دي کله چې مونږ خواته دي کله بارډر وخته دي بیخي ډیر بے روزګار دي دا وټو مچانو چې اوړي وراوړي جره پاره مشکل دي د لې خواري ډیر ولاړ دي ولې سپین بولک مونږ نه چې کوم مال راځي اول په کراچي لار باندې د افغانستان ترانزیت پلاغلار باندې نه راځي د افغانستان ترانزیت دی هغه ته پر ایران پر بندر عباس پر دا باندې راځي بیا افغانستان پر نیمروز پر ایران تو د پارا پرمرز بنجرازی نو بارډر چې مالو ناراضی د بارډر مونډیان ګرځي لوډ فل د مالو ولاړ دي ګراکان ناراضی دروازه بند ده د دروازې چې بند ده سر دي خلاصولو ګراکان د خواسه ناراضی د پاکستان خواسه د افغانستان خواسه د خوارېسته خلک د ډیر بد بیروزګاری سره مخامخ دي مسله د خیر پیش کړه زموږ آواز روزي ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د یو مکتب استاد یم خو د لس کسو مکتب یوازې خپل پر سر باندې اداره کوم او په دې خاطر چې د نورو استادانو د شتون د وجې څخه چې استادان نور نه پیدا کېږي ایا کس شاګردان لرم نرغه درونې وي کس په دې کې شندنې دوه شتنې نجونې دي او تقریبا ورځ ټوټه درونې وي کس کېږي د دې ټوله اداره په غاړه لرم او په دې خاطر چې شاګردان اصله دا زما په ژوند کې تر ګردو ډېره سخته شپه او ډېر یو نادره صحنه ده ځکه په دې باندې چې دې ټولو ته هر څه جوړول هر څه حما کول هم د استاد دنده سرته رسول هم مثلا نورې دندې سرته پکښې رسول دا تعجبه خبره ده ما دپاره سوم.
السلام علیکم. استی خان خپلواک یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور موږ د دې واشیر ولسوالۍ کې د دغه بیسنګ شبکې سره ډېر نه پستنګ یو کله یار نه یي کله چا یار چې کار نه کوي کله خبرې بندې بندې کوي دا زموږ غوښتنې مسلینو پورې ورسېږي ورور موږ ډېر به سره د ژوند سره د ضروره دی د خلکو سره لمبرونه دغه دي د خلکو لمبرونه زموږ سره څخه دي خو یوه خبره مو د ضرورت دي یو ساعت مو سره ضرورنه یي چې یوه لار کار هم نشي کولی موږ دغه غواړو ورور چې دا زموږ په ساحه کې دغه د بیسنګ نمایندګي چې دا وکړه شبکې دي دغه نو کې پر ژوند راشي نو کې کار به کړي وروره ګر سره کار نشي کولی ډېر مو ژوند سره ته ضرور دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه او کښلي احترامات قبول کړئ. زما دا هیله ده د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ برګل بازار ته د افغان بیسیم یوه خاده منظور شوې ده برګل بازار سره. نو ډېر وخت کېږي دا منظور شوې ده او دلته نه راوړل کېږي او دلته انټرنیټونه ډېر کمزوري دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو ته زما سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د موساقلا ولسوالۍ یم او مری صاحب مې هم نوم دی. نو ما غوښتل چې د ښځو په حاله باندې په هلمند ولایت کې زه تاسو ته یو څه جزئیات درکړم. دلته په هلمند ولایت کې د ښځو سره ډېر ظلم کېږي ډېر په داسې توګه مثلا د ښځو ته د غلام په سترګه ګوري دا هر څه خلک چې دي هېڅ حقوق یې نه دي ورکړي ښځو ته. ښځو ته ډېر داسې د غلام په سترګه ګوري او هېڅ حقوق هم نه دي ورکړي ښځو ته. نو په دې اړه مې ماسې یعنې غوښتل چې غږ مې دا پورته کړی وی ازادي راډیو ته چې مال د زما غږ واستوي تر یو ځایه. دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې د په دښتو کې هم په د ولسوالیو کې په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څه ګوښی دلته د ښځو سره ډېر زیاتی کېږي ډېر ظلم ورسره کېږي. حکومت نشته قانون نشته څوک نشته چې غږ یې واوري. د ښځو سره هر کم زړه غواړي هغه ورسره کوي ظلم ورسره کوي ډوډۍ نه ورکوي هر څه ورسره کوي. خو دلته حکومت نشته څوک یې غږ نه اوري. که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا راولاړ شي حکومت ته ورسي حکومت یې هم ناره نه اوري ډېر ظلم ورسره روان دی. خلاصه داسې درته وایم چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هېڅ دی هېڅ ارزښت نه ورته لري. دلته زما یو خورځه وه د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته یې ورکړه پیسو دپاره. نو د پیسو دپاره دلته ژوند بس انسان دا ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي یو پسه یو داسې خرڅېږي دا ښځې داسې خرڅېږي. خو حکومت نشته دلته چې د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته ورکړي او حکومت امنی مالانو دا رقم کار.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو خوږو اوریدونکو او کارکونکو ته زه محمد انیف الهام د زابل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې زابل په مرکز کلات کې یو خصوصي انسټیټیوټ بدبختانه چې نه دولتي انسټیټیوټ سته او نه هم بل خصوصي انسټیټیوټ سته، یوازې یو دانه د شیخ متی انسټیټیوټ په نامه ده. همدغه بنسټګر هم د هلمند ده. نو دی د زابل د همدغه بیچاره ولس څخه ډیر زیات پیس اخلي، تقریبا 2000 افغانۍ پیس ته 1000 افغانۍ داخله ده، همداسې 1000 افغانۍ پر کتابو باندې هم ځي، نو تقریبا 1000 افغانۍ ته ځان رسوي. نو دا ډیر زیات پیس ته د همدغه کمزوري اقتصاد لرونکي ولایت او د دې د ولس لپاره، نو دی دا هیله لري چې دوی باید زده کړې وکړي په خصوصي برخه کې. نو دغه پیس دوی لپاره ډیر زیاته. نو زما دا هیله ده چې همدغه برخې ته دولت د زابل مشران خپل د همدغه انسټیټیوټ امیرین توجه وکړي، ځکه زابل سي د یو ډیر کمزوري ولایت د اقتصاد له نظره اوسیدونکي نه سي کولای چې همدغه پیس پر وخت باندې تحویل کړي. زه خپل د همدغه انسټیټیوټ د شپږم سمستر محصل یم، همدغه پیس ما په ډیر زیات تکلیف سره ودی تور کړی ده. نو پر ما باندې ډیر زیات خواري راوستلې دي. نو زما دا هیله ده چې باید د دولت ودی ته توجه او پاملرنه وکړي، ځکه دا زما یو پیغام ده، زما نظر ده، دا پر ما باندې راغلی دي. دا د ټولو محصلینو حق ده چې باید همدغه حق همدغه ژغ د دې را بدرګه سي، تر څو همدغه برخه کې دوی یو څه کمی راولي په همدغه پیس کې، تر څو لا هم نور محصلین ورجذب کړي، لا هم نور محصلین دوی پیدا کړي، لا هم هیواد ولایت او نورو سیمو ته خدمت وکړي د تعلیم په برخه کې. ځکه که چیرې پیس راکمیږي، د دوی د محصلینو تعداد هم زیاتیږي، او همدارنګه د دوی هغه کوم خدمت چې د لا هم ارتقا او پرمختګ کوي. نو که چیرې همدغه پیس همدغه سي ډېر اخیستل کیږي، د دوی کار به هم مخ په شاتک کوي، ځکه نسی کولای محصلین د زابل اوسیدونکي چې په دومره لوړ پیس باندې دوی همدغه برخه کې زده کړې وکړي، ځکه دولتي انسټیټیوټ هم دلته نسته. پوهنتون هم د زابل پوهنتون سي ده، یو داسې پوهنتون ده چې داسې پرت څانګې نه لري. هغه کسان چې د صحت په برخه کې زده کړې وکړي او محصلین دوی د زابل پوهنتون همدغه برخه کې کومه څانګه نه لري.
اوریدونکو دا استاسو پیغامونه چې په خپلو سیمو کې مو د شتا ستونزو په اړه ازادي راډیو ته پریښیو، په دې هیله چې د غوستونزو ته مو چې یادونه وکړه د حل لارې چارې پیدا شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 80 85 40 16 68 0 5 8 4 0 1 8 8. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی. نومیا دا دو دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري، ځای ومن کنه نورمال میږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی: 0 اویا نیوی یو نیوی دو سو پنځه اتیا شمیره وار بیا وایم صفر اویا نیوی یو نیوی دو سو پنځه اتیا مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زموږ د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درک سوې یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا ته دا وسه پرې نه درک سوې دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوجمن یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خماخه نو د ځان سره به دې څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما تراله بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت در سخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم صفر و صفر درې یو صفر صفر نه و درې یو وارې بیا صفر و صفر درې یو صفر صفر نه و درې دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو کچیر دی زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړم صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپږ پنځه شمیره ځلی بیا صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپږ پنځه. ازادۍ راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنئ. په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا اوه ویشت کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي یو اوسیدونکی و. تقریبا اووه ویشت کلونه کېږي چې درک یې نسته، نو که دا جا سروي یا دی خپله زما غږ اوري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان ویسیم شمېره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 0 6 3 9 2 8، یعنی 0 0 1 1 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته، هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ل سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1522. شمېره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب له تاسو څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي، دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووهي، 0 0 1 9 4 0 0 1 9 8 3 0. اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو کارکونکو ښه یاست؟ په خیر یاست؟ موږ یو انډیوال دی د رحمت الله آغا په نامه باندې دی، ولایت هلمند ولسوالۍ باغران قیریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی، تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خپلوانو او دوستانو د خپرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد اتل یم د هلمند ولایت څخه. روجان زموږ یو عزیز دی، تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو موږ ته د مرګ د ژوند معلومات نشته، په تندي کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور ده پاک له معلومات لري، مثال د خبرو یا د خپل زموږ غږ اوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کیدای شي چېر مسلمان ورور که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په ایران کې، چېر ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز په اړه معلومات لري، په دغه شمیرې د زموږ سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. زموږ د واتساپ شمیره ده 0 8 4 5 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 5 1 2 9 0 4. دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیرې باندې د واتساپ د طریقه زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کېږلې دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکې ته زه راغلی. سرتاج ننګرهارې در سره یم، بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمینا دغه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي د فلار نومې منتظر ماما دی که هر چاته معلومات چې د ورورې او د زړه له همدردۍ دی بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي زه به ورته شمارې وایم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل نمبر دی 0 　اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور پرسته شماره ورته افغان وایم 0　اوه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت شماری ورته بیا یو یو تکراروم 0　اته درې فېرې شپږ دوه فېرې پنځه څلور صفر بل نمبر دی 0　اوه اوه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور پرسته شماره افغان د 0　اوه دوه فېرې صفر نهه دوه فېرې څلور نهه څلور یو په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادي راډیو دي وي تل وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته همدا وخت په خیر الحمدلله مننه یم لغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومېږي تقریبا دوه میاشتې کېږي نادرکه شوی ده پنځه څلور وایي څو کالي تر وکړنې پرتم د کار ورسته معلومات یې نومه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي
او ریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ازادي میلمه
یو غزل دی. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو ښویېدلې له لاسونو سره ځي. همت کوي پرتې خاورې دې هم کړي ملګرتیا، همت کوي پرتې خاورې دې هم کړي ملګرتیا. دا دوړه چې لزغلنده آسونه سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم، ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د په خپل اواز کې اوریده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړونده اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واوري. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږېدلې یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږېدو نېټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږېدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې والله ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بیرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه، او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملا درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ، او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زه یې جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زه یې کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته به تلم، او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه، او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورځو ستاسو شخصي ژوند ته. واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی، او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده، او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اورېدلی نظیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرښه راکش شوې ده، سرحدي کرښه، همداسې ده؟
زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره ښې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم، خو د دې تر څنګ کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خوا کې امکاناتې ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هېواد ته ځو، او کوم چې دې هېواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هېوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغه سی یو حساب لري چې یو شای به ډیر تاثیر پرې وکړي، خو زربا هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډیر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یاده په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډیرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متری کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ، دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځای نه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بسکیل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی، دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي کنه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینې او خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ چې په کوم ځای کې کار کوم، هلته ډیر افغانان، هغه کورنۍ ولام دي او هغه کسان چې عمرونه د 13 لوړم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوسه وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځ نه، دوه ورځنی پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي، په څه حالت کې وي، په لارو کې، په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وایي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي، ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی، هکه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځي غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
و دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دام دی پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده، هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده، هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. که نه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې،
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ، نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
و دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سرسلی برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي. او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنو لپاره ده، چې د 13 ټیټ عمر او تر 14 لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. باقي کې نجونې هلکان راځي،
چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونه کسان دي.
د خو ماشومان دي له 13 کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره وزورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي، هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زوریږم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای، یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیزې مسلې وي، ما ډېر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ، یو کس و، هغې د هېڅ کس سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کول او د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې، د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي، دا یو باور و چې کمزوری باور و. او په دوی دا کولی شو چې دا لیونیان، کله چې ما واورېده د ده زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ، روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي، هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلی دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلی چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوی، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو، هغلته چې دومره همت کړی دی. دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې زورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کامرا راسره وه، کیمې ښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست، موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست، ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مرزه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو. که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم
چې د دوی هغه د لارو کیسې را واخیستای شما.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم، چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد ورته راټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب به وي. البته تاسو خو ویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل سی دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخیستی، د ماشومتوب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولی زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا؟ هغه به ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایی به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅخي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د تو اوس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي، زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې، خو ډېره برخه زما نظمونه دي. نظمونم زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوي کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته، پکې دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کیدل او پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کیدو چې د درد او د مرګ او د لوږو د دې نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ په پسرلی ته څنګه خوشحاله کیدو، هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي، دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلی دي، زما خپلې تجربې دي، تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته ووایاست.
آزاد شاعري چې کوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه. دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میږتانه چې د ځالو نه ورک شي او راووزي او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمې کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کوم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. زمې کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کوم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي، زمې کتاب کې جنگی تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تنار ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
Come down.